السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ام پنځه بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال مرغومی یا جدید میاشتې 23 د 2015 میلادي کال د جنوري 14 ده پیل د دې ساعت په خبرونو کې پینمانی وای چې ولسمشر جو بایدن پرون یک شنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنۍ سره خبري وکړه چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینمانی لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې بایدن بیرته خپل کورونو ته د دغو امریکایانو چې په خبره په ناحق نیول شوی د ستنولو لپاره په خپل ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمیر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پانه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی چې نه دی ویل شوی، خو زیاته شوی چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې ارغمل شوی یا په غیر عادلانه ډول په بهر کې توقیف شوی شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشری پایته رسیدو ته یوازې و ورځې پاتې دي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې د یکشنبه په ورځ له بایدن سره په خبرو کې ګډون کړی و، د بایدن سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. هغه وویل ولسمشر بایدن دوی ته دا خبره واضح کړې ده چې رحیم بتر شاه پرې نږدي. هغه ویلی زما کورنۍ ډیره منندوی ده چې بایدن زما د ورور لپاره ولاړ دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله چې له ترامپ سره وکتل شي. انا کوربت پرون یکشنبه په ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړې چې د خلاصون لپاره پوره هڅې کوي. د راپورونو له مخې رایان کوربت له شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې د طالبانو لخوا بندي دی او د خلاصون لپاره د امریکایي چارواکو کراتو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې ویلو چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې، که څه هم دا خبرې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د امنیت شورا له قوله راپور ورکړې و چې د ګوانتنامو په زندان کې د افغان بندي محمد رحیم الافغانی د خوشې کېدو په بدل کې د دریو امریکایانو جورج انګلیمن، رایان کوربت او محمود حبیبی د خوشې کولو پر سر د امریکا او طالبان ترمنځ خبري روانې دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزي سره یې کتلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کړی دی. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت اراده ټینګار کړی چې افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیا او متحدینو سره راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالي چچلیانا سالا له خوشې کېدو او له هیواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي محمد آبدینی په ایتالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد آبدینی چې تیره میاشت د امریکا په امر په ایتالیا کې نیول شوی اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې نوموړی په تیروتنې سره نیول شوی و. محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بی پیلوټ الوتکو د پرزو پر انتقال تورن و د ایټالیا په میلان هوایی ډګر کې نیول شوی و. د سعودي عربستان چارواکو د منځنی ختیځ او اروپا له ډیپلوماټانو سره په لیدنه کې په سوریه کې د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه ناسته د ریاض په کوربتوب وشوه. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي چې د بشار اسد رژیم د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپن لاس پورې کړ. ازادي راډیو اوري د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانج منو بحثونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي.
په دې اړه مو د دې ډلې له یوې مسؤلې او د بشري حقونو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق مخکوم کې راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردونه لپاره دې باندې باید کوشش وکړي.
پنړیوال موضوعات کې باور چې اروپאי ټولنه پر سوریه د بنزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په ورستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واورې چې د کورنل د سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسېدونکو ورته ډېر خوښ دي.
د خوښه اړوند څومره نور غټه واړه کلي چې دي د سیمو ته خلکو تګ راتګ مستول دي. د خلک زه د دې ځل کې د پل چارې په خو اساسي شکل باندې سره ورسېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوال شورا پرون یک شنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې. د افغانستان ټیم د 15 کسیز نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوه ډله نورو افغان فعالانو او خزو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویل دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. صفی الله سنگزی او نور جزاته
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لاپسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډېر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللې او د نوملړ د قوت په برخه ټینګار کړی شي. تر دې مخکې په اتلانو جام کې افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوې د خزو او انجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان که مردم
در افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موخ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند به برخه دي او په تیره خزي او انجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوال شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریہ بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوی لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د انجونو د ټیم او د خزو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغه باندې تمرکز کړو هم دا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنا نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو
دی بیرغ لاندې لوب کوي. د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبي د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوال شورا ده. د کرکټ نړیوال شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 28 په کراچي ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریم لوبه بیا لاهور کې لاسټرالیا سره د فبروري 28 پلان شوی.
په راپور کې مو اوریدل چې په لسګونو افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د ډلې وی مسؤل او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه وو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کرنده په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي لاغلی صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسه او وای چې د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه چې خزي د کورډنن د افغان په کورډنن نه سوې کولای شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غښت پر سوې د افغانستان د میرمنو پر استازولي پر سوې موږ له خطر غښت پورته کوچو کولای شي. د افغانستان د میرمنو غږ نه دا افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې حکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل دلایل لري. لا غیډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شرط وګوري یا دی د پالیسیان مسول او د اجرا کوونکو د نظارت کوونکو هیڅ ډول تاسو نه ګوري دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او لبلارخه کوټه وګوري بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټول پالیسي په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او ته په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دې پوسټونه کتلی دي، نو څه ډول او بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40% ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي او له ټولو امکاناتو نه بے برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړې دي او په یو ډول په سرخلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څو کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غوښمیره نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله، دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دې ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سرمتړانه زه فکر نه کوم چې دلته دې کوم منطقي تړاو.
د تاسو په نظر د حل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، حل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو دغه مشخصا دا ټول دغه کسان چې د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دې ته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راشي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړول لپاره په جلا وطن کې او په کوردنه د پردې باندې باید زیات کوشش وکړي. که ستونزه ستا راځي د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم کوو. وایي نه که زه دا لوبې نه سم کولای، تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړي. نو له بغا سره کوشش دا و چې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس وکړو.
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغه لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وچې د دې په ګډون یو شمېر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته استولې او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو دې لاس واخلي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د رواني میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. د خبرې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبر اعلان وکړه. نور تفصیل د سفیر لستنګ زی پر پټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریه د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیل ډلې او خزې حضور ولري او لتونداري ډډه وکړي.
موږ تبان له هغه بندیزونو پیل کوو چې دغه هیواد د آبادی مخه نیولې، بانکي خدماتو ته لاسرسي او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یک شنبه ورځې کانفرنس چې د سوریې پر راتلونکي پکې بحث شو، د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لمړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود ویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړې. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شو چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسي پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2014 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشر یې احمد شاره کوي وپرځید او په ترتیب د اسد د کورونی د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پای ته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې پخوانی لس میلیون ډالری بونټی یا جایزه په ډسمبر میاشت کې لاغو کړه، او وی ویل احمد شاه له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګري ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاه چې پخوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام پرپورت کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی. خود پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ لس ویزې نن ایکسپایر شوې ورکړې مې دي، په دسمبر کې اپلای مې کړه، هغه یو میاشتم پوره سو وسوانسي نه راوځي، کایې میاشتم راوتای ما اخیسته.
یو شمیر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کډوالو ته د ډیرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوی چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدی. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل:
او ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده، او که چیرې کومه ویزه هم ایشو کړي نو د دې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزه ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبرې د زینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د زینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم د ستونزې تاییدوي، وایي که د ویزو د تمدید مسله هم داسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میش ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
کدا ویزې تمدید نسی د مهاجرینو مشکلات به ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کیږي، چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري. نو کدا ویزې تمدید نسی زه متيقن یم چې په جریان د یو یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې ایکسپایر سي، او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا بل ریپورت سره مخ سي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com azadiradio salar vishata
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د پښت پول بیا رغول کیږي چې د سیمې اوسیدونکو همورته خوښ دي. د 150 متر اوږد او 8 متر پلن پول چې په 2011 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و، د 2013 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالي په دې رپورت کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پښت پول چې نږدې دوه کاله وړاندې په سین کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و، د بیا رغولو قراردادي یو افغاني وداني شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه پورز د مرغومی په درشتمه ازادي راډیو ته ویل
پښت پول شری هغه ترمیمیږي هر کومه پای چې خراب و ورسمیږي دغه سروي ډیزاینر سره شوی بودجه راغلی او شرکت تور کړی شوی ته درکاتی مراحل هم سر رسیدلی دي او امید ان شاء الله په دغه دوه درې څلور ورځې معمولاً کار شروع شي.
خاغلی ماسک څه هم پر پل د کیدون کې لګښت پاړه څه ونه ویل خو وی ویل چې ډیر زر به پر کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې نړیدلی پل ورته بیا رغول کیږي او اوږده مزلونه لنډیږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څوکن رئیسی یو بیان استه وو د پښت دواړه طرف ولوسین هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک ډېر زیات ستونزې سره مخامخ وو. په دې پل باندې د مریضانو د محصلینو متعلمینو د معلمینو د نور عام ولس تګ را تګ ډېر مشکل شوی وو. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه د مشرانو نه د علما کرامو نه د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورېد.
د پښتو یو بل اوسیدونکي حیاوالدین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دستنی ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پول کار پیل کیږي خو لاروند مسولین غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د رنګېدو غواخ سره مخ نشي.
زموږ د پښتو د کلی اوسیدونکو او د خوښه اړوند څومره نور غټو واړه کلی چې دي د سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای د ډیرو ټنزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډیر د خوشاله زیاده په دې هیله چې د پل چارې په خو اساسي شکل باندې سره ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي د دې د مسولینو او د دې د کارکونکو نوم هم دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې موږ دغه یو حالت بیا تجربه نه کوو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یادونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښت زیړی بابا خاص کونړ حکیم آباد مروري شولتن او ساو پلونه ورغول شول چې لډلې د زیړی بابا مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کال وړاندې استحکامی پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښت پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته. د ماښام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. د زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی وي چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ ځخ خبره کوم. موږ خواته ډیر یخت موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه موږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ام د کندهار څخه دا پیغام ته پریږدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او یې نوروزی دا معنی ده چې یې یې شنه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسو پیغام